سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان عفو بین الملل میگوید که مجازات معترضان زن در افغانستان باید متوقف شود. این نهاد در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که از زمان برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 زنان معترض در اثر پالیسی‌های ظالمانه طالبان به زور ناپدید و دستگیر شده و تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار گرفتند. در ادامه گفته شده که از بین این زنان 4 مدافع حقوق بشری یعنی پریسا آزاده، ندا پروانی، جولیا پارسی و منیژه صدیقی بین ماه‌های سپتامبر و نوامبر توسط طالبان دستگیر شدند. به گفته امنیستی اینترنشنال این 4 زن مدافع حقوق بشر در توقیف با وکیل مدافع دسترسی نداشتند، نمی توانند به طور منظم با خانواده‌هایشان ملاقات کنند و در معرض شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری قرار دارند. در اعلامیه عفو بین الملل خواسته شده که این مدافعان حقوق بشری به طور فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند. از سوی دیگر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما دیروز گفت که در مورد تأثیر توقیف‌های خودسرانه طولانی مدت عمیقاً نگران است. طالبان دستگیری این 4 تن از فعالان زن را هنوز تایید یا رد نکرده‌اند. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا وعده کرده که به اعضای نیروهای خاص سابق افغانستان که از اسکان مجدد در بریتانیا محروم شدند و در معرض شکنجه یا کشته شدن توسط طالبان قرار دارند کمک می کند. در گزارش رسانه بریتانیایی موسوم به فورسز نت که دیروز منتشر شد گفته شده که درخواست‌های حدود 100 متقاضی از واحدهای نیروهای خاص سابق افغانستان رد شده. کامرون گفته که به طور خاص به موارد مربوط به این نظامیان سابق افغانستان نگاه خواهد انداخت تا ببیند که چه میتواند برای کمک به آنها انجام دهند. در گزارش گفته شده که گمان می‌رود این واحدهای نظامی توسط نیروهای بریتانیایی ایجاد، آموزش و تمویل می‌شدند. قرار است که تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز در برابر تیم کرکت زیر 19 سال هند به میدان برود. این بازی در چارچوب رقابت‌های جام آسیایی ساعت 10 صبح به وقت افغانستان در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که بازیکنان افغان در گروه A این رقابت‌ها حضور دارند.
در این جام 8 تیم اشتراک میکنن که دی تیما هندوستان، افغانستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، متحده عرب امارات، نیپال و ژاپن شامل است. افغانستان در گروپ A با پاکستان، هندوستان و نیپال اشتراک دارد.
دومین بازی تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان پس فردا یک شنبه در برابر نیپال خواهد بود و روز سه شنبه به مسافه پاکستان خواهد رفت. ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 7 دسامبر تحریم‌های را بر 13 فرد و نهاد در یمن و سایر کشورها وضع کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که این افراد و نهادها مسئول تأمین میلیون‌ها دلار کمک مالی به شورشیان حوثی در یمن از درک فروش محصولات ایرانی هستند. تحریم‌های جدید هر گونه دارایی متعلق به این افراد و نهادها را در حوزه قضایی ایالات متحده آمریکا منجمد ساخته و افراد را در آمریکا از معامله با آنها منع می‌کند. در این حال یکی از دستیاران ارشد قصر سفید دیروز گفت که ایالات متحده معتقد است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در برنامه‌ریزی و حملات راکتی و تیارات بی پیلوت با شورشیان حوثی در یمن کمک می‌کند. ایران دخالت در آن را رد کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در ملاقات با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مسکو از روابط مسکو با تهران ستایش کرد. از زمان آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین مسکو به دنبال تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی خود با تهران بوده است. پوتین به رئیسی گفت که روابط بین دو کشور که هر دو به شدت مورد تحریم غرب قرار گرفتند به خوبی در حال توسعه است. با سلسله تلاش‌های روسیه برای تعمیق روابط با سایر کشورها روز چهارشنبه نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سفر یک روزه به شرق میانه رفت. نخست در ابوظبی با مقامات امارات متحده عربی از جمله امیر آن ملاقات کرد و بعد در ریاض با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کرده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمس الحق، حالتو بجو کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتنه.
د سدی ورو مسلس پرونه ته شرخلی د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابطو دلته بحث لرو. څه باندې دوه کاله مخکې چې کله طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډېر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستاني چارواکو وویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب به له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې. بیا د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یوه هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د 30 الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حملې لا هم روانې دي او د نومبر په 26مه په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګی برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړې ده. د دواړو هیوادو دا اړیکې دې برید ته رسېدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزي خبرداری ورکړ چې پاکستان د 1901 کال په لور درومي. دا څرګندونې سره اورو.
پاکستان اوس هغه بازۍ کوي لکه په 1901 کې چې کولې د بنګلاديش په موضوع کې، او بل اخر بنګلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او همدغه سي بد وضعیت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره هم وکړي او بیا دلته د فشار په نامه د ډیورن خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډېر زر نه وي چې هغه سي واقع به کېږي لکه په 1901 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطې تجربې چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنۍ تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبوش سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښه وه سبسکرایب کولی شئ. رابشم د خبرونه میلمنو ته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګری او پنګونې د خونی سرپرست د اسکایپ لاري له کابل را سره د عبدالتو په سټوډیو کې میلمه او کوربه داود خټک ته د ازادي راډیو د مشال څنګ په خبرونه کې ایډیټر او میلمه او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په راډیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلمه په توګه راغوښتی دی. مومن صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور او پلار دی، د سیاست او د هر څه. څرنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه د 1500 کانتینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسېدلې؟
سلامونه او نیکی هیلې جناب شیبر صاحب تاسو ته او تاسو د برنامه لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پر رسول دی. او جناب درون ملمه خټک صاحب ته خپل نیکی لیو سلامونه وړاندې کوم. که لرس اخوا ورشو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري د درڅ لويشتو یا د 1500 راکل کالو راپدی خو از مخ تجارتي اړیکی کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا په دې بحث سره چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لار ترانزیت څخه شمول استفاده کړی د مشکلاتو ته پیښتي. اولی په اوسنی حالات کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډېرې پښې یعنی داسې ډېر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د دوه میاشتو یا د درو میاشتو را په دې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی را غلی و چه آغاز مش به ترانزیت کیو دادی علت د ترانزیت داو چه افغانستان تا چی کم ترانزیت معلومه دی هغه بر تا افغانستان تر دی چه مش تقریبا 13 هفته چه مش سفر در لودی په دې سفر کې مش د دوی دغه انتقادات چې په خوای هم کول او حل کړي و بیا هم په دغه سفر کې ټول چی د ډیورن پر کرښه باندې تاسو ټول سیم خاردار دی حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي لهذا دا ستاسی دا غیدعاوی تجده دا تاثیر مشتنسی ثابت آوری خودی پا دیبانی کنات وکی دا وزارت تجارت همکاران چو دا غزای دا دی پا دیبانی کنات وکی چو وقیانم پا دیگی دی کم را گلوه یعنی یقین دا دی بزا تاست هم در تویم هر کانتینر چی دا کراچی چخ حرکت کوی د زموږ در بورد یادر چمنه پوری یاسمین بولدا کا پوری یادر تورخه مجلال آباد پوری دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غی جی پی اس کوي دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کمی خواته ولاری دا موټر توسو او په کم ځای کې دی ټوله ودی ته معلومیږي په وسری دنیا کې موږ د دې دغه ادعای چې وی یا دغه خبرې چې وی دا ورات چې په نتیجه کې دی دا نتیجه چې ورته چې باید تقریبا لاس ورځ د مخه زموږ دغه مالونه باید لکړی وای چې دی ریالته یو مطلب ایشو کوي چې موږ ته راښکاره کوي چې دا د تاسو په سبا د مالون در لاسي البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړه درلودلې د وزیر خارجه درلود په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره درون همکار او مشر جناب علي کوزدي صاحب او زه او موږ یوازې د معین د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبرې وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي دا ستاسې ملک ته هم زیان رسوي نو دوی هم په دې عقیده وه چې واقعنم دا سوداګري دواړو ملکو ته زیان رسوي نو لهذا موږ چې دا لس ورځې چې دی راته شو زموږ هلته 3300 کانټینر بند پاتو د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې 3300 کانټینر چې دا غشان چې تاسو موږ په نیگیټیو لیست کې دي یعنی دا ګر سره موږ پر دې لار نه پریږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او پیسلا بلانکیټ یا کمپل چې موږ توی داشم خو اول به موږ دا در لکو او هم په بل هفته کې لکو پرون ور مورز د دې د غبل ایسارو ایشو سوله او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برا ورسیږي یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي چې دا و غلط معلومات چې اوس مدار کې ولي همیشه
د کوم شي حالت
دا خبره میکوي
مهرباني
دا هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونه کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځان او کاروبار
سیاسي برخه ته به راسم خټک صاحب کې هم پښتنه وکم خو دا اسما پښتنه پاتاسو یعنی دغه څو سو کانټینر سې دوی په تور لیست کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه
دوی وعده کړی دی ورې هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا پیواب ته کې دنه خلاصو وږي در دوسه پرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجارتان چې موجود دي د کراچي په فوټ کې هغو موږ ته اطمینان نه دی راکړي معلومه نه ده چې آیا دا دوی څه وخت لکي او یا به در دوسه پرې هیله کړي
مننه خټک صاحب آسم مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه له سیاسي پلوه په مشال ریډیو کې تازه څه خبرې لري سي د دوړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم دې سره ملاقات شو خبره داسې چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب ته تاسو مومن صاحب خبره وکړه دوا درې خبرې دي یو تجارت ته د پاکستان یو سیاست ته د پاکستان بل امنیت ته د پاکستان نو د امنیت ته پلوه کوم وګورنو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د طالبان نه هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کم چې تحریک طالبان پاکستان د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي. یو دا بریدونه په دې تیر یو یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سیوا شوې دي. دا خو د امنیت برخه شو ده. سیاست برخه ده د دواړو غاړو ترمنځ باندې اومدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي. او بیا یو خو بل خو تاسو چې څنګه د ستانګزی سیب خبرو کړه دغه بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي. بیا د هم یو سیاست ته چې نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او د اغه سره ویزه کارونه نشته لري اغه به مونږ که په زور وي او که پر رضا وي دي به مونږ اخوا ورړو د پولی اغه غاړي ته. او بل چې کوم بل خبره ده هغه دا ده چې تجارت نو تجارت کته سو ګوره په چمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلويختم ورځ ده چې التزایی خلکو احتجاج پیل کړی دی او هغه هم پاکستان یو فیصله کړی دی چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزې او د پاسپورټ تک را تک نشي کولی. نو الته د چمن چې کوم ځایی اوسیدونکي دي هغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډیر زیات مشکل شي ځکه دی په ورځنی بنیاد باندې تجارت کوي. نو هر کله چې دی تګ را تګ نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی د پاره ډیر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي. نو دا درې سلور خبرې دي. یو نقطه نه ده چې تاسو ویم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې تاسو خپل خبره ختمه کوم نو هغه داری چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم ښه ډول نه دي روانې.
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلر ته اشاره وکړه د چمن چې په د ځینو په وینا باندې په لسکونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. د پارلر ته منظور احمد پښتون د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړې دي. هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونې سره اورو
د خلکو حوصله او د خلکو همت ز سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلې ده. د چمن ولسه سال ژوند پويشا د دې پر لټ سره تړلې ده. کدا خبره د نو کړه سره ورسولا کدا خبرستانه پاتش ولا چمن بستانه پات کیږي پس پدمیا سواتو کړي سنست د نور وطنونو په شان غټ غټ باغونه ته د دیګي گیټ پر روزگار باندې ژوند کوي. ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شوه ستا خوله به بندیږي بس وزه به د دیګي شار نه پر روزگار پسې.
محمد صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې او ولیدې. هغه دا وایي چې کچیری د چمن لارې د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاد نشي دي دواړو د کرښې دواړو خواو ته خلک ته ګراته غونه کې نو ممکن دغه ستونزې رامنځته شي چې د خوا ته د خبرداري ورکړ چې د پښین بل خلکو خالص ځکه دوی نور څه هغه نه لري اواید نه لري. څنګه په دغه موضوعاتو هم تاسو خبرې کړې دي چې کدا د ویزې خبره حتمی سي نو خلک خپل مشکلات څنګه حل کړي؟
دوه شان چې ډېر مهم دي په دغه سي حالات کې دغه مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري تقریبا نه یو خو زموږ رسمي د ډیورنډ د کرښې سره زموږ لارې دي او بیا غیر رسمي هم موږ ډېرې لارې سره لرو او ډیر تعلقات ده. یعنی زه فکر کوم دوه تعلقات لکه اوس د کوټو د کندهار تر مابین چې دوه کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول د تر مابین چې لکه د تورخمو د جلال آباد تر مابین چې د خلکو حتی فرق نه کیږي جیبه فرق نه کیږي لکه میرام شاه او خوست چې دی لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی لکه د پټان او پکتیا چې دی دا مهمه لارې زه درشم لکه قمرالدین چې دی او خوست چې دی لکه شنګ زابل او دروازګي چې د شان چې د بجنۍ داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې د پرم دلته بل هیڅ کاروبار نشته بیره دغه تجارت ما څه واتخه چې یا ترانزیت راسي یا خلک یو دانه یو کښنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي برته په کوټه کې خرڅي. دغه کښنی تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي. حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکای در مابین دغه تجارتو ته ځغ نسته یا یو دانه دی سیګریټ یا بل شي دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر بیا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي قانوني خپل تجارت کوي او دلته هغه خلک چې دلته وسیری یا پرلت کړ دي زه په دې پېژم. تاسو تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه ما ولیدل چې دغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړی حتی ځان دغه کړي په کور کې زړولي خدای دې چای تاسو هم لري دا دغه په خاطر د لوږې د لاس څخه د کاروبار د نه وجود لاسه موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو د دې کاروبار د نه درلودلو له وجې څخه خلکو ته مشکلات پیښېږي او زه فکر کوم چې دا پرله هم په دغه سوي دي
لاسادي راډیو مومن صاحب تازه راپور درلو چې ایران ویلي دي چې تقریبا 70% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی دا د بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم خټک صاحب دغه دی وروسته به بیا راواخلو خټک صاحب د سوداګرۍ په برخه کې چې دغه مشکلات شته بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبره هم کړې ده چې دوی له دغه اوسني سرپرست حکومت ګیله من دي څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسیون څه وایي چې په فبروري کې چې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورتحال نه دی چې دا به وشي او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنټ چې په سن کراچۍ کې هغه وجود لري او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دي دا خبرې د اغي لخوا مخې ته راغلي دي خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته کوم یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي په خپل ټویټر پاڼه باندې چې انتخابات په خپل وخت کیږي یعنی په 8 فبروري باندې خو او بل دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري دا غي په ضد به کاروایی کیږي خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیار دی او دا انتخابات کنه کیږي دا به څوک نه کوي اغه څوک چې نه کوي اغه برناستي اغه د پاکستان پوز دی او د پاکستان پوز ته د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخنیول شي دا معلومه خبره ده نو هر کله چې پوز اون غواړي چې دا انتخابات نه کیږي نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کړه به وایي چې چونکه امنیتی مسله دلته ډیره لوی جوړه ده او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي او په چمن کې هم کیږي او په کوټه کې هم کیږي او په پیښور کې هم
یعنی دغه امید انتخابات نشته یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتو یو بل نقش هم داده سي هر کله چې په پاکستان کې د درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي جلسې به وي غونډې به وي خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې کوي سم نشته لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونشي فکر کوي چې دغه ستونزې له کابل سره پیدا شوې دي
اول لرنز تاسو ته د خبرې په حواله سره خبرو وکم ګوره د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان کڅوک خو یو کڅوک بد وی خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نن لرونکو او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي دغه چې کوم پلویان دي اغه تر اوسه پورې هیڅ نه دي پشا شوی او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي نو دا انتخابات اول خود دي کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي اغه ډیر زیات حیثیت نه لري سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اونشي نو د دې بیا اثر سرازي اثر خو اوس دا واضح دي د کم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویل شي ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت اغه سرپرست هم وی په پاکستان کې چې اغه راځي اغه یو طرف ته خو چرته یو ریخي لري اغه چرته یو ریخي لري یو بنیاد لري یو جرړی لري دلته د یو خوانه انوار الحق کاکړ راغلی دی د بل خوانه سرفراز بوکچی راغلی دی د بل خوانه یو بل سړی راغلی دی اغه ناستي د غي هیڅ سیاسي ریخي نشته دی هیڅ سیاسي لړۍ نشته دی
یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړې ونه کړي لکه څرنګه چې
عمده خبره ده خو ځکه خو تاسو ته ما په اول سر کې وی چې دا پریکړې چې دي دا چرته یو بل خوا کیږي سرپرست حکومت هغه څوک ته چې هغه دغه خله صرف گویا ده خوشاته چې کوم خلک ناستي د دې پردې یا د دې دیوال شاته چې کوم خلک ناستي هغه نور څه دي هغه پریکړو کې دي ته وایي چې دا پریکړه وشو والی هه دا تاسو یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه دومره لوی پالیسی بیان ورکړي چې هغه وایي چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو اوکې تاسو ټول افغانان او باسي تاسو خو دوه میاشتې دلته کې بل حکومت چراشی مشکل خواغی د تاسو جوړوي. نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت ته که د غی سره د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا ممنصب د د چې کومه ستونزه ده یعنی ممنصب د تاجرانو یو نماینده دی د د چې کومه ستونزه ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په هغې کې د سرداری پارټي ده هغه یو سیاسي پارټي ده او هغوی د ټول عمر دپاره په پاکستان کې دي دا نه ده چې نن دي نن زرداری دی سبا به زوی بل ورځ به د هغه زوی داسې نواز شریف شو دغه ګوند او نواز شریف بل او پخپله هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمین دی نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان اغا انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ دا خبره تاسو مومن صاحب نم دا پښتنه کولای شي چې تاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی په چا مزر زیات جوړی دی تاسو په خپل باندې وایي
د پښتنو ته څه وایس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې زموږ د پاکستان په حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بله مسله ده او موږ کوشش کوو واقعاً د هغه څوک د حکومت سره باید ښه چې دوی دا درک زه فکر وکړم اوسني سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک صاحب اشاره ورته وکړې دا د افغانستان او د پاکستان تجارت یې ښه نه دی درک کړی یو شی زه درته وایم د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یوازې یو لارې سمیت راځي 2.5 میلیونه متر مربع یوازې تکا افغانستان وردی برا وردی دا غټ کلمونه زفته یعنی په سلهاو داس کلمونه ستا چې د افغانستان دغه اوس تقریبا د 2.5 زره فابریکې کچیر د افغانستان سره د تجارت اوسې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي دغه اوس تقریبا زموږ په واردات کې چې د پاکستان سره مخ په منځي تجارت لرو کمښت راځي په دې خاطر کمښت راځي چې د پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي په نورو شانو کې موږ ته مشکلات پیدا شي نو په دې خاطر زه وایم چې دوی باید دغه شان ټوله ووایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبی والی سو ترانزیت څنګه مختبی په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لارې زموږ پر درو بندرو باندې د خارجه څخه موږ واردات درلودل خټک صاحب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نوم یاد کړي چې هغه تجارت پیشه ده واقعا هغه تجارت پیشه ده هغه په دې تجارت ډېر سر خلاصېږي په دې کاروبار ډېر پیسې ولیدره اوسه پرې په یو پارټي چې حکومت راغلی دي دغسې پرېکړې نه ده کړې لکه دا اوس چې ده تاسو ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودلی ریسرچ مو کړی و پر دې باندې که موږ د دې ځای مثلا موږ تقریبا 50% واردات د افغانستان چې دي دا د چین څخه دي تاسو ګورئ که موږ د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پورې یا د چین در بندر پورې موږ تقریبا 1000 کیلومتر لرو څه هم کم دی یا سل به کمی یا به نیوي کمی دومره کم دی دا 1000 کیلومتره موږ لرو د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هره محموله وړو یو کانټینر مال باندې پر 1000 کیلو باندې موږ ته تقریبا د 300 څخه در 200 یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي اوس موږ د هوا د لارې یو 1000 کیلو جنغوزي چې هسته پر دې باندې 8000 ډالر مصرف راځي یعنی یو کیلو په 3000 ډالر وړو ګوري موږ چې ټولو ته څه دا خو څه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم موږ ډالر انتخاب کوم ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنگهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری کزمو صادرات لار سیز موږ سخت شه مثلا چې زینتی ډبره ده د تعمیراتو ډبره ده تلک دی شوکانی دی نور هغه زموږ مدني مواد چې دوغو انتقالات سختي کوم تر چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو نو پاکستان کچیر ترانزیت ته مشکلات وکړي که تجارت ته مشکلات وکړي دغه شان هم د لاس اور کوي پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت راغلی و او دا غوښتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته د واخان لار به جو زموږ به ته د واخان پر لارې کار شروع کوي د واخان هم ډیر لږ پاته ده 40 کیلومتره هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سره راځي لکه سالنګ یا بدر سالنګ شته یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ یعنی چې 8000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم دولت د دې لارې څخه عواید راوړي او بیا د 1000 کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتېروم
یعنی تاسو مطلب دا که چیرې پاکستان دغه ستونزې حل نه کړي افغانستان مجبور ده چې نورو لارو ته مخه کړي لکه څنګه چې معقد اوس ایران ته مخه کړې ده او د نورو ته خټک صاحب به لنډه دا پوښتنه خټک صاحب څنګه او بخښه د خټک صاحب کې به په لنډه دا پوښتنه کوم څنګه دغه اړخ ته پاکستاني سیاسيون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي؟
ګوره، پاکستان خوشقسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بدقسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوشقسمتي دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان، افغانستان، وستی ایشیا او انتر یورپ، دا یو خوشقسمتي ده چې داسې یو جغرافیا دی ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د ځمکه د لارې دا هر څه کېدی شي. اوس بدقسمتي دا ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی او د حامد کرزی سے بیا اشرف غنی سے په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات خنو او کم چې لګتا سو په سر کې څنګه وي چې فیض امید تتللې او دا مطلب دا چې دا زمون خپل خلک اوس تل ترغه پاکستان کې خوشاله وشوي، هغه د خپل خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابېږي. اوس بدقسمتي ده چې هغه د ځمکې د لارې چې کم پوټینشیال و دلته هغه نه کاریږي. ګنې لکه څنګه چې دا تجارت خبره دی، تجارت سره چې عمده دغه د ځمکې د لارې دا تجارت کېدی یا شروع شي یا کیږي، نن کیږي، سبا کیږي، کال پس کیږي، لس کال پس کیږي، نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فایده رسیږي، نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته، د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته، بلکې دې سره ته روزګارونه پیدا کیږي. نن سبا ستا ځوانان ولې یورپ ته رامنډې وایي، د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وایي؟ ولې؟ په چین کې روزګار زیات دی، په یورپ کې روزګار زیات دی، نو ستا روزګارونه پیدا کیږي. کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم، یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک آسان نظر دی، زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي، خو زه دا ویلی شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده، بلکه تر ډیره
ده په ټوله دنیا کې، چرته
تر ډیره ده په هغه خلکیږي، ستا تعلیم عام کیږي، ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي، لکه هسپتال شو، لکه سړکونه شو، د هر څه کیږي. نو د خلکو بنیادی خبردار چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي، هغه ورسره خکیږي په دې طریقې چې ژوند خشي، ستا ډېرې ستونزې د هغې سره له منځه ځي. نو ځکه ما وایي چې دا یو بدقسمتي خوشقسمتي هم ده چې یو داسې جغرافیا، یو داسې مواقع، یو داسې موارد د ټولو ملکونو ته برابر دي، خاص کر پاکستان او افغانستان. خو بدقسمتي دا ده چې د هغې نه هیڅ فایده نه اوچتول کیږي.
له همدې سره به دا بحث راوند غواړو. له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستله مننه کوم، او د ازادي راډیو د مسرس پرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ شما را به یکی دیگر از برنامه های جالب مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه از فاطمه سادات خبرنگار افغان مقیم پاکستان دعوت کردیم و حدود نیم ساعت با ایشان صحبت و گفتگو میکنیم. فاطمه جان سلام، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین.
خواهش میکنم. سلام بر شما و سلام بر شما رادیوی آزادی، تشکر از اینکه من به برنامه‌تان دعوت کردین. سلامت باشین.
در گام نخست خود را بیشتر معرفی کنین تا شنونده های ما با شما بیشتر معرفت حاصل کنن.
من فاطمه سادات هستم با نام مستعار شرف، که در رسانه ها به مدت 7 سال کار میکردم. البته ما در بخش های مختلف رسانه کار کردیم و تجربه کاری ما در بخش خبر بیشتر بوده، گویندگی خبر.
فاطمه جان در کجا به مکتب رفتی؟ از دورانی که دانش آموز بودی و متعلم بودی از او وقت خسته کو؟
من مدت 3 سال در کشور پاکستان درس خواندم، البته مکتب خواندم، و بعد از اینکه حکومت محمد کرزی شروع شد در افغانستان، بعد از او بس ما دامی مکتب ما را در افغانستان فرا گرفتیم و بس از اینکه من فارغ شدم از سنف 12 هم رشته ژورنالیسم خواندم.
حتما دانش آموز لایق بودی در مکتب، به کدام مضامین مکتب بیشتر علاقه داشتی؟
من در مکتب به مضمون ادبیات علاقه زیاد داشتم، مضمون دری، و زمانی که استاد دری وارد شدم همیشه باز من میگفتم استاد من یک شعر حفظ دارم، اجازه دکلمه کنم. از اون دوران کودکی بسیار به دکلمه شعر علاقمندی داشتم و استاد ما همیشه من تشویق میکرد و بعضی از طرح‌های ادبی نوشته میکردم خودم. علاقه می بود که یک روز من گوینده خبر شوم. از اون دوران کودکی که به مکتب میرفتم زیاد دوست داشتم که یک روز شب ما به رسانه برم و خبر بخونم در تلویزیون. باز استاد دری مرا بسیار تشویق میکرد و همچنان به مضمون بیولوژی زیاد علاقه داشتم. بیولوژی یکی از مضامین دلچسب بود و من او را به علاقه مندی میخواندم.
چطور علاقه مند رشته ژورنالیسم شدی و چرا میخواستی که در آینده یک روزنامه‌نگار و ژورنالیست باشی؟
روزنامه‌نگاری خودش یک علاقه خاصی برای من اصلا تلویزیون ملی را وقتی دیدم، اولین بار که من تلویزیون دیدم در پاکستان بود که کودک بودم و من کارتون میدیدم در پاکستان زیادت و یک برنامه صبحگاهی بود که یک روز توجه من را به خود جلب کرد. یک مهمان دعوت شده بود و امیال که یادم میاد اون مهمان عینک پوشیده بود و بسیار خوب گپ میزد، صحبت میکرد. اگرچه من زبان اردو خوب نمیفهمیدم اما امی که وقتی به تلویزیون میدیدم علاقه من میشدم و وقتی تا آن اون تصویر در ذهن میاد نیوم امی تصویر سبب شد که بالاخره من موفق شدم و میرشته ژورنالیسم بخوانم و در رسانه کار کنم. من اون وقت به پرر مادرم گفته بودم که یک روز من در تلویزیون اصلا کار میکنم. او یک انگیزه بود در ذهن من، او سبب شد که من رشته ژورنالیسم بخوانم. و همچنان یکی صدای لیلما احمدی ماری مطمئنه بسیار روز داشتم، همیشه اخبار گوش میکردم در تلویزیون ملی و همچنان صدای یکی از گویندهای که در سرای آلمان بود شم مایل،
بله
صدای از اون بسیار تو گیره بود و که خبر میخوان من باز زیرنویس اخبار نوشته میکردم و او را تمرین میکردم که یک روز من گوینده خبر میشم.
خب درباره کارهای روزنامه نگاریتان بعدتر سوالات دیگری هم از شما میپرسم. اکنون یک مقدار درباره دوران طفولیت خود بگو فاطمه جان. آیا کودک شوخ بودی؟
من کودک شوخ نبودم، کودک درس خوان بودم، همیشه درس میخواندم. وقتی که طرف مکتب میرفتم همراه خواهرم، یک جا باز خواهرم خاطر جمعی بود که کارخانگی مرم خواهر کلانم نشته کرده، فاطمه کارخانگی من نشته کرده، وقتی به معلم نشان میداد کارخانگی خودم میگفت یه دو خط یک سان است، میگفت چرا خودت نشته نمیکنی؟ خواهرم بسیار خرد بود و در مکتب قبول نمیکرده. بعد به خاطر از این که والدین من گفت که این دو تا خواهرها باید یک جای درس بخوانن، نمی خواهی شما اونا قبول کردن دیگه. باز معلمین مرا تشویق میکردن، اول نمره فارغ میشدم، برام تعایب در نظر میگرفتن چون من یک کودک بودم که زیاد درس میخواندم و بسیار علاقه من به نوشته بودم. اولین بار که یادم میاد من قلم به دست گرفته بودم، اولین بار که یادم میاد
من
کودکیم قلم برات گرفته بودم و به نوشته کردن خودم شروع کرده بودم. چرا بازی هم میکردم اما قدر زیاد شوخ نبودم. من اگه در دوران کودکی مرا دوست داشتن و امی خصوصیت که داشتم، این خصوصیت مرا بسیاری ها دوست داشتن و تشویق میکردن، زیاد میگفتن و ما شعر بخوان، ترانه های اردو را حفظ میکردم، بازار که دوست میداشت از زبان ما بشنوه ترانه های اردو را.
کدام بازی های کودکانه را دوست داشتی؟
در بازی های کودکانه رسمان بازی زیاد دوست داشتم. بعد وقتا فوتبال بازی میکردم برای دوستان. دیگه گیم دوست داشتم، بعد وقت گیم میزدم فقط اما قدر.
فاطمه جان کار روزنامه نگاری را آیا بعد از اینکه فارغ شدین از رشته ژورنالیسم آغاز کردین یا در جریان تحصیل یا پیش از او هم شما در بخش روزنامه نگاری فعالیت داشتین و کار میکردین؟
من اولا وقتی که شروع کردم به درس خواندن در رشته ژورنالیسم همزمان با او کار شروع کردم، چون یادم میاد که سنف 11 همه مکتب بودم، یک بار همراه مادر جانم به تلویزیون آریانا رفته بودم و از اونا از مسئولین اونا جا خواهش کرده بودم که من میخوایم کار کنم در تلویزیون یا برنامه های اجتماعی پیش ببرم، اما اونا به دلیل از این که سن مخاط بود و صدای پختن نداشتم میگفتن که خودت سنت خور رست باید یک اندازه سنت کلام شده بعد از این که پنتون خاندی بعد از این میشه که بس یک بار مراجعه بکنی یک من ما خودت در برنامه های اجتماعی قبول میکنه. او دوری بود که من کوشش میکردم رسانه های دیگه را پیدا بکنم و همزمان با این که درس شروع کردم به رسانه های مختلف سیوی ارسال کردم میرفتم و حتی میرفتم امروی رئیس تلویزیون ها صحبت میکردم، امروی مدیرایشان صحبت میکردم، میگفتم که من علاقه من دستم واقعا میخوایم که در رسانه کار کنم و میشه که امروز شما کار کنم. همزمان روی که رشته ژورنالیسم ما میخوام مصروف شم و همین دوره ترننگ امیال میخوام ببینم. بعد موفق شدم که به تلویزیون میوند در بخش دوبله کار بگیرم. کار در بخش روزنامه‌نگاری را اصلا من از تلویزیون جهانی نگاه شروع کردم، یکی از تلویزیون سیاسی در افغانستان است و مسئولش عالم خلیلی که بسیار انسان مهربان و نیک بودن. من ازشان خواهش کردم که من علاقه من دستم به بخش خبر کار کنم. قبل از این برنامه های اجتماعی پیش می بردم، در رادیو کار می کردم و همچنان نرشن خانی و داستان خانی در رادیو سپاره را پیش می بردم، اما ای که من تلویزیون نگاه رفتم به خاطر کار اونا بر من اجازه دادن که من خبر بخوانم و اولین بار که من تلویزیون نگاه خبر خواندم روز مادر بود و این روز بر من یک روز تاریخیه که همیشه 24 جوزا وقت روز مادر می باشد او روز یادم نیه که این روز روز موفقیت ما بود که موفق شدم خبر بخوانم، چون یکی از آرزوهای من بود که خبر بخوانم به تلویزیون و به دلیل از این که صدای ما به خبر ساخته نشده بود بر ما می گفتن که خودت باید یک اندازه سنت کلام شود باز خبر بخوانی، یعنی سنت خورد است بر ما می گفتن. باز بالاخره موفق شدم که در تلویزیون جهانی نگاه و رادیوی ندا برای اولین بار خبر بخونم.
و همون روزه که برای اولین بار شما خبر خواندین او هم در تلویزیون، چی احساس داشتی؟ چی حس داشتی همون روز؟
او روز آرزویم برآورده شده بود. او روز بسیار خوش بودم. خانواده به من تبریکی دادن و به من گفتن بالاخره با آرزوی که داشتی موفق شدی. او روز فامیلم بر من توفه در نظر گرفتن، بر من هدیه دارن و مادرم مرا محکم با آغوش گرفتیم و بسیار بالاخره به من آرزوی که داشتی ما برات افتخار میکنیم. واقعا بسیار خوشحال بودم. هم همکارانم به من تبریکی داده بودن. بالاخره خرف جان محقق شدی. مرا چون در رسانه وقتی که خواستم کار کنم یکی از استادای ما همی خواهشش بود، البته استاد که در رسانه بر ما ترنگ میداد، میگفت که نام مستعار اگر برتان بگذارین خوب است، محفوظ میباشین، چون افغانستان حراسه بگنه و ترورست ها بسیار زیاد است، اگر مثلا کدام وقت مشکل ساز شده برکان خوب نیست، به همین دلیل نام مستعار برکان خوب است. بعد در من در رسانه نام انتخاب کردن به نام صدف و به همین خاطر من در رسانه ها به نام صدف میشناسه همگی دیگه. بر من گفتن که صدف جان تبریک باشه، خبر خواندی، بالاخره موفق شدی و من اون روز بسیار خوش بودم. از تمام همکارایم تشکری کرده بودم و برشان گفتم بله من روز واضح رسیدم و من بسیار خوشحال هستم.
چی خاطراتی از روزنامه‌نگاری از زمانی که کار میکردی به عنوان روزنامه‌نگار، به عنوان گوینده خبر، چی خاطراتی از اون روزها داری؟
خاطرات خوب بسیار زیاد میباشه. خاطرات بسیار خوب دارم از دوره که من در رسانه کار میکردم. البته از این دوبله شروع کنم. وقتی که در دوبله برم برای اولین بار یک متن داده بودن که باید ایره تمثیل بکنی و بر من میگفتن باید چی رو بزنی چون ای خانم چی رو میزنه، باید تمثیل بتانی، صداش دوبله بتانی. من میگفتم که این مشکل هست، من چه رقم باید یعنی این رقم دوبله کنم. بعد باز اونا بر من یاد میدادن، بر من میگفتن به این شکل باید خودت تمثیل کنی و گپ بزنی. بعد به یک بارگی یک بار من چیخ زده بودم و و همه گی خنده کرده بودن که دابل نمیتونستی دقیقا چطور تانستی محفظ شدی. بسیار با ما جالب بود. دیگه یک بار دیگه صدای نفسم کوتاهی میکرد و نمیتونستم جمله را خوبتر برسانم. یعنی هر قدم دایرکتر کوشش میکرد میتونی بعد نفس نگیری و در این وقت اما مکن من نفس میگیرم. بعدش به یک بارگی اما تو مستقیم رفتم متن خواندم که خواندم بخی جور آمد با مصدای اما کسی که سریال کار کرده بود. یعنی خوبتر تانستم دوبلر بکنم و امو بود که کلگ یوفین بلاخره محفظ شدیرم تانستی. بعد از او روزای خود برنامه های اجتماعی داشتم و گزارش های اجتماعی وقت تحیانه کردم و برنامه بامدار خوش. او وقتا بسیار من کوشش میکنم که یعنی گزارش های خوب تهیه بکنم و یک روز امروی دکتر سهل کوزه ملاقات داشتم و شفاخانه ساعت روانی رفته بودم و در اونجا میخواستم از وضعیت خانمایی که ساعت خوب ندارن و وضعیتشان چطور خراب شده میخواستم یه گزارش اجتماعی بگیرم.
بله.
بعد دکتر سهل کوزه برای من گفت که بایی سن خالده که داری چطور علاقه داری و چطور میخوایی که یعنی خوبتر پیش بری. یک موفقیت است که هر کس یعنی شوق داره اما استعداد نداره. خودت هم شوق داری ماشاءالله و هم استعداد داری هم میتونی که خودت برسنی کوشش میکنی. دیگه بس دکتر صاحب الکوزه ما به برنامه دعوت کرده بودیم به برنامه بامداد خوش بدخش خندن و جالبی بود که من قبل از اینکه به برنامه بیایم به دکتر صاحب گفته بودم که لینک برنامه را حتما ما با خودت شریک میسازیم. بعد از اینکه برنامه تمام شد دکتر سزومه چند بار پیام مانده بود که فاطمه جانم اون که روان کن. بعدش
بله.
برش گفتم که از طرف دفتر ما اجازه داده نشده متفانه اگه نیمه برای تمیلن که روان میکردم. دیگه همون که برنامه رو بشت نتانستم روان کنم و بسیار خنده کرده بود که قبل از اینکه مثلا به برنامه بیایم خودت برنامه گفته بودی که من نمیخوام دیگه چون به این خاطر به ما جالب است که یعنی وقتی آدم روزای اول در رسانه کار میکنه متوجه نمیشه به مدود زمان موضوعات تجربه کرده میره
و تا فعلا لینک روان نکردین برشان.
بله تا فعلا لینک روان نکردین نتونستیم روان کنم. بله. بعدش وقتی که بخش خبر کار میکردم در بخش خبر جالبی بود که روزای اول در نیز مدیر خبر ما به نام رضایی بود و او ساعت 9 بجه می آمد و ساعت 9 بجه که می آمد من حاضر در پشت کامپیوتر شیشته بودم و خبرها را بلند بلند با خود تمرین میکردم و همکاران کسی نبودن. دیگه ساعت 9 بجه همگی می آمد و جلسه خبر دایر می شد و روزنامه نگارا می رسن دنبال گزارش و گوینده خبرم استودیو می رسن به خاطر خواندن خبر تلویزیون و رادیو. باز من راحت نشیشتم سر میز و کامپیوتر باز دوباره آن میکردم و همین خبرها را مرور کردم میرفتم پیش خود. باز آقای رضایی برای ما میگفت که صدر جان امروز خبرها را خوبتر میکنی بخوانی بیا یک بار ببینیم چطور خبر میخوانی. بعد من میرفتم و آقای رضایی برای ما میگفت هنوز مشکل داری نمیتونی خوبتر تلفظ بکنی کوشش کن که تلفظات خوب بسازی. جالبی بود که در تلویزیون نگاه به لهجه ایرانی بیشتر واژه ها را تلفظ میکردن و من واژه ها را به دری فارسی خود ما تلفظ میکردم. اونا باز میگفتن این مشکل سابز و ما باید کوشش کنی که با مشیوه که ما میخواییم او قسم تلفظ کنی. بعد از او وقتی که از تلویزیون نگاه و تلویزیون خورشید داشتم و خاطر خبر خواندن اونجا به من گفتن که واژه ها رو چرا ایرانی تلفظ میکنی؟ خودت باید بدری به صد دری فارسی خود ما تلفظ کنی. بعد من تمرین کرده دوباره یعنی واژه هایی که به ایرانی تلفظ میکردم دوباره او را اصلاح کردم و به مصدق که تلویزیون خورشید خبر میخوان و مصدق ادامه دادم به خبر خواندن.
بله.
دیگه این خاطرات بسیار جالبی بود که یعنی هر دفتر پالیسی خاص خودش داره و یک روز که بسیار بیاد ماندنی بود بر من استاد جاوید فرهاد مدیر خبر ما بود و استاد بسیار محترم است که همیشه ما احترامش داشتیم و داریم. هر جای گوش هست صدای ما را و احترامات ما را پذیرا شوند. استاد نیک بودن، واقعا خیلی چیزها ازشان مختیم و عنوان یک استاد بسیار ما را متوجه می ساخت و راهنمایی های بسیار خوب می کرد. استاد بسیار فهمیده بود. دیگه زنده باشن، یک روز خواستم بر استادم یک برنامه را در نظر بگیرم که امروز روز معلم بود و معمولا در دفتر در افغانستان نمی روز معلم اینا را تجلیل نمی کنند، بجز از مکاتب، حتی در دانشگاه این روز تجلیل نمی کنند، فقط در مکاتب بر معلمین تجلیل می کنند. من خواستم که متفاوت عمل کنم، از استادم بسیار چیزا مختیم، حقش هست که باید یک توفیه برش در نظر بگیرم. من دنبال یک نقاش بسیار موفق میگشتم در کابل که بتانه تصویر استادمون رو مقبول نقاشی بکنه. بعد وقتی که این تصویر نقاشی آماده شد و من خواستم که این تصویر نقاشی رو بین یک قوطی بگذارم که استاد وقتی که قوطی رو باز کنه ببینه که یعنی چی باشه در بین از این قوطی، ببینه که تصویر نقاشی شده خودش شاید بسیار خوش شده. بعدش من همونطور یک برنامه که در ذهن داشته بوره عملی کردم و یک کیک بر استاد در نظر گرفتم. همکارای من گفتم که امروز میخوایم روز معلم در دفتر تجلیل بکنه و وقتی که استاد ما در چرکی نشسته بود گفتم استاد روز معلم مبارک باشه، بسیار خوش شد و امروز ما بر یک شعر دکلمه کردم بروز معلم. البته دکلمه کردم دیگه استاد گفت که سراب جان دبایی نیتی کتی چی هست؟ گفتم استاد ببینم خودتان یک توف هست. بعد وقت گفت ببینم که یک کاغذ هست، میگه یعنی او پیش خود شکل کرد که دیگه کاغذ چی باشه تجرب کرد. وقت کاغذ باز کرد دید که عکس خودش نقاشی شده، او قدر خوش شده بود استاد، او قدر خوش شده بود و واقعا از ما زیاد تشکری کرد. گفتم استاد اکر شما بسیار زیادت مدخط خواستم یک توفی کوچک به شما در نظر بگیرم. دیگه این یکی از خاطرات بسیار خوش هست که در رسانه داشتم با همکارا، از همکارا امروزی بودم.
شما چقدر دلتنگ روزهای هستین که در رسانه در افغانستان کار میکردین؟
در رسانه ها وقتی که در افغانستان کار میکردم خوش میگذشت، به خاطر حال دلتنگ میشم، واقعا زیاد دلتنگ تنگ میشه و همین مدت یک ماه میشه که مرا زیاد گریه میگیره و پشت روزا واقعا دقا ورلیم، میگم کاش که اما روزا باشه که صبح وقت یعنی بسیار وقت ما میرفتیم دفتر به خاطر خبر آمادگی میگرفتیم و خبرهای صبح ما ساعت 7 بجه لایف شروع میشد تا ساعت 4 بجه بود. من به خاطر علاقمندی شما باور بکنیم که 2 ساعت 3 ساعت نهایت 4 ساعت استراحت میکردم. دیگه مطمئن زیاد فعالیت ما در بخش موضوع روزنامه‌نگاری و خبری و موضوعات رسانه‌ای و متن نویسی بود. دیگه به خاطر از این موضوع زیادتر وقت میگذاشتم و زیادتر وقتم در افتر کار میکردم و علاقمندی. امروز که یادم میاد پشت روزا گریم میگیره، نگم ای کاش تحولات نمیامد، ای کاش طالبان نمیامدن و ما میتونستیم موفقانه به کار خود دفتر ادامه بکنیم، ای کاش کشور ما امنیت میداشت، ای کاش همکارای ما در دفتر از دست نمیدادن، ما همکارای ما در اثر انفجار از دست دادیم و اون خونترین سال بود که هیچ وقت فراموشم نمیشه که در اون سال من هر روز که دفتر میرفتم گریه میکردم. حتی وقتی که میدیدم عکس همکار ما را مقاب کردن و گل دور پیش عکس میکشیدن بر 40 روز و بر همیشه اون عکس پشت کامپیوتر بود، او صحنه رو وقتی که بیاد میارم ناراحت میشم که چطور شد که طالبان آمدن، کلگی ما تیت پاشان شدیم، پراگنده شدیم.
شکر. فاطمه جان، چی وقت شما افغانستان را ترک کردین و اکنون مهاجرت و مسافری چطور میگذره؟
بله، پس از اینکه طالبان بر افغانستان آمدن و با تغییر حکومت، من هم تصمیم گرفتم که در اول سپتامبر 2021 وارد پاکستان شوم. البته با یک تیم من به پاکستان آمدم و دوی مسافرت بسیار دشوار بود بر من. سخت بود، چون من از طالبا بسیار میترسیدم در افغانستان. وقتی پیرای هوایی شده بود در سیمیه کردس، فکر میکردم که طالبا شاید خانه به خانه بگردن و خبرنگارا را پیدا بکنن و همچنان نظامی ها را پیدا بکنن و کسایی که مثلا درشان مشکل ساز است نباید اینا در خانه باشن. و با فامیلم میگفتم مجرور کنم، من میترسم از طالبا. بعدش فامیلم تصمیم میره که من باید طرف پاکستان حرکت بکنم و من باید تیم توسط تیم به پاکستان انتقال یافتم و اینجا مدت طولانی شده که خیلی دشواری ها را هم دیدم و زندگی هم میکنم و صدای ما هم بعضی از مسئولین که مثلا دست بالا داشته و دارن تا به حال یعنی موفق نشدن که بشنون یعنی که اگر شدیدن تو یا سهلنگاری کردن یا نمیتونستن برای من همکاری یا دوستشان ساخته باشه که بکنن. چون من همیشه به مسئولین گفتم که من در حالت دشواری در پاکستان به سر میزنم، مشکلات مزیار طور مثال این وضعیت تنها ما تجربه نکردیم، خیلی ها تجربه کردن. مثلا نبود سرپناه، نبود امکانات، فامیل آدم دور باشه، خیلی مشکلات آدم میبینه. واقعا سخت از ضروری مسافرت آسان نمی باشه و اگر در این وضعیت کسی صدای تو نشنوه و درکت نکنه بسیار سخت می باشه دیگه. ما مشکلات زیاد رستاری کردیم همونطور که برتان گفتم و آدمی اواخر از پلیس پاکستان بسیار میترسیدم که یک بار نشه که برم بگویه که باید دوباره به وطن برگردی و رفتن به وطن بر من امکان پذیر نیست و من نمیتونم که طرف افغانستان برم به دلیل از اینکه من از طالبان بسیار میترسم از حراس افغانا و این بر من بسیار رنجاور است. این موضوعات بود که خواستم در میان بگذارم به خاطر که مشکلات زیاد را متحمل شدن میرم و در این آخر من گریه کردم میرم. و یکی از بدترین خاطراتی که در زندگی تجربه کردم 5 ماه پیش بود که فکر کردم من از دنیا میرم. حتی فکر کردم که تمام امیدهام تمام شدم، این لحظه مرگ است، من میمرم. و در اون وضعیت من شفاخانه رفته بودم و در شفاخانه وقتی که دیدم چند نفر از دوستانم دگرم جمع بودن و برام میگفتن که تو خوب میشی و من اون وقت میگفتم نه دیگه من از دنیا میرم و به خانوادیم پیام مانده بودم برشان از طریق واتساپ که من شاید دیگه زنده نباشم و پیام ناامیدی بودم. اما دوباره صحتم بهتر شد، خوش هستم از اینکه دوباره من بهبود یافتم و وزن بهتر شد. دکترها برای من گفتن از سر دپریشن بسیار شدید خودت تو یک وضعیت تجربه کردی، کوشش کن به خود بیشتر فکر کنی. وقتی که ما استراب پیدا میکنیم، نگرانی پیدا میکنیم و این نگرانی طول مدت میشه، طولانی میشه، این طبعا سبب میشه که یک مشکل بر انسان خلق شده، مثلا مشکلات روانی و از این قبیل. و این سبب شده بود که من تو یک حالت پیدا بکنم. و یکی از بهترین خاطرات من در دوره مسافرت است. آرزو میکنم که امسال آخرین سال باشه که این مشکلات ما تجربه میکنم در پاکستان و فعلا من وضعیت خوب ندارم، من وضعیت خوب ندارم و من کوشش میکنم که یک راه بیرونه به خود پیدا کنم. چون 2 سال وقت من در پاکستان زایی شده و از یک جای به جای دیگه انتقال و وسایل اینا سخت است، در یک خانم آسان نمی باشه. میخوایم رای حل بخواد پیدا بکنم که دقل سرنوشت ما معلوم شود و بکنم که دوباره کارای رسانهی خود شروع بکنم و بیشتر بکنم مفید واقع شوم.
تشکر از شما فاطمه جان. با همین حرفای شما رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. بار دیگر سپاس که در برنامه حضور یافتین. از شنونده های ما هم سپاس.
من هم بسیار خوش شدم که در برنامه شما توانستم از خاطرات خوبم یادآوری بکنم. البته ناراحت به این هستم که در مسافرت من خاطر خوبی نداشتم در پاکستان و آرزو میکنم که تمام شوه و دوباره خاطرات خوب شروع شوه و آرزو میمه ایه که ای کاش وطن ما دوباره مثل دوره جمهوریت همون رقم بده رخشه و جوانای ما محقق شوند، بیشتر ادامه بکن و کشور ما رشد کنه و پیشرفت بکنه. یک آرزو ایه که ناتمام باقی مانده. خیلی از جوانان ما مثل من آرزوهایی داشتن، من هم برنامه هایی داشتم برای پیشرفت خانما و بانوای افغان، اما ناتمام باقی مانده. میخوایم که در آینده به خیر امی برنامه های من به هدف گذاری بکنم و اینا را به اتمام برسانم، بالاخره یک خدمت واقعی خودم به جامعه برسانم. یکی از آرزوهای من است. تشکر از برنامه تان.
تشکر از شما هم. مهمان ما فاطمه سادات خبرنگار افغان بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و پاکستان مهاجر شده و اکنون در آن کشور زندگی میکنه. از شنونده های ما هم سپاس که تا حال با ما همراه بودن. اینجا رادیو آزادی است، با بقیه برنامه های ما باشد. رادیو آزادی.